په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د بغلان په امنیتي وضعیت تازه حال درکو، نو رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د پاکستان جنوبي ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړل شوه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دې هیواد کې اکثریت وګړي مسلمانان دي. لومړنی ایالت چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. همدارنګه د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به نن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړپوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې وکړي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د مدني ټولنو شبکه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور یو طرفه ګڼي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل شوي او په خوست کې یوه شپږ کسیزه وسلواله ډله نیول شوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور نیمګړی او یو طرفه ګڼي. د دغې شبکې غړي نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل که ملګري ملتونه دغه ډول راپورونو ته ادامه ورکړي، بې طرفي به یې تر پوښتنې لاندې راشي. د دغې شبکې د غړیو استدلال دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو لامل نه دي. دوی ټینګار وکړ چې د ملکي وګړو اصلي عاملین وسلوال طالبان او نورې مخالفې ډلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په راپور کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 1455 ټپیان شوي، چې طالبان په سلو کې د 2 شپېته او افغان ځواکونه په سلو کې د 10 مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسله وال وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبره پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې. دفاع وزارت وایي چې د بغلان په ډنډغوري او دهنی غوري سیمو کې 8 وسله وال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلور ته د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري نن خبرلانو ته وویل
غیر قانوني استخراج، قاچاق مخه ونیسي او د دې په څنګ کې امنیت ټینګ کړي څو موږ وتوانېږو هغه خپل مدیریتي کار مخته یوسو چې یو منبع د ضرورت پر اساس باندې استخراج کړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د نورستان او غزنی والیانو د قانونو له غیر قانوني استخراج څخه اندېښنه ښودلې. او د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د 209 شاهین قل اردو د لومړی لیوا ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه د دغه ولایت د خانقاه او ترکمن او له دې په کلیو کې پرون پیل شوی او لا هم دوام لري. دغه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، لومړنی ایالت چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سنچې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډیره برخه پکې اوسي. د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان وایي له قانوني چوکاټ پرته چې د دوی ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تیري هدف ګرځېدلې او هم کونډې له حقوقو هم بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سن کې له 13 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون مرن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړې چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کامرون ویلي چې دغه اصلاحات به له ده سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د خپل هیواد لپاره کمپاین وکړي. په دې اړه چې آیا برتانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي که ترې ووځي، د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په دې هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي. پرون د اروپایي اتحادیې مشر ډونالډ توسک خبرداری ورکړ چې د دغې 28 غړو هیوادونو د اتحادیې د دړې وړې کېدو خطر رښتینی دی. توسک وویل د اروپایي اتحادیې په نوې سرمشیزه کې به چې د پنجشنبې په ورځ جوړیږي، د اروپایي اتحادیې په وړاندې پر دوو مهمو چیلنجونو، د برتانیا د غړیتوب او د مهاجرت د بحران په اړه بحث او خبرې وشي. هغه دا څرګندونې له دغه سرمشیزې مخکې اروپایي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې د فرانسې او د رومانیا له ولسمشرانو سره له خبرو وروسته وکړې. د کرملن مطبوعاتي دفتر وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې ولسمشر لیواله دی چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو په اړه له اختلافاتو ګټه پورته کړي، او د هنګري په څیر له اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه لیواله دی چې له روسیې سره د پخواني شوروي د وخت د سوداګرۍ اړیکې وساتي، اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کرملن وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، ټکنالوژۍ، انرژي، کلتور او په بشري چارو کې د همکاریو د پراخوالي په اړه خبرې اترې وکړي. روسیه او هنګري هیله منه ده چې هغو تړونونو ته پراختیا ورکړي چې بوداپست ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیر سفر کې چې د 2015 کال د فبروري په 18 ترسره کړی و ترلاسه شوی و. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه، لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سیمې والي سرګی یاستریبوف نن وویل چې تر اوسه وضعیت روښانه نه دی، او ښایي تر نړېدلې ودانۍ لاندې نور مړي هم وموندل شي. د بیړنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې نه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي د پیښې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي تر څو معلومه کړي چې د مسؤونیت له مقرراتو سرغړونه نه وي شوې. د ګازو چاودنې په روسیه کې ډېرې معمولې دي. په تېر ډسمبر میاشت کې په والګاګراد کې د اپارتمانونو په یوه بلاک کې چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې د روسیا او سعودي عربستان د تیلو وزیران به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري، او اټکل کېږي چې د نړۍ دغه د تیلو دوه ستر تولیدونکي به د تیلو د عرضې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي. ځینو سرچینو په دغې غونډه کې د وینزویلا او قطر د تیلو وزیرانو د ګډون خبره هم کړې ده. د نړۍ بازار ته له تقاضا زیات د تیلو عرضه د دې سبب شوی چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې راهیسې په سلو کې اویا راټیټه شي، او د یو بیرل بیه شاوخوا $10 ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالي روسیه، آذربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصاد په تیلو متکی دی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. سعودي عربستان ویلي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د تیلو د استخراج او صادرونکي سازمان اوپک بهر نور ستر تولیدونکي په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک ویلي چې د تیلو د تولید په کمولو به غور وکړي که نور تولیدونکي هم دا کار وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرنه مولا اسدی رادیو نو باور دل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. د بغلان والی وای چې د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده، او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړي بیرته ودروي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې یو شمېر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورټ چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپور کړی، له عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګي. لدی به مام خبر کو چې د نورستان چارواکي وایي دغلته د دوو لویو قبیلو ترمنځ اوږدې دښمنۍ د پای ته رسولو په مقصد د ولسمشر غني د خواستول شوې جرګې په جلال آباد کې کار پیل کړی دی. افغان لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالیو کې له ډیرشو زیات مډالونه ګټلي دي، او تر اوسه پورې د دې سیالیو په جدول کې څلورم مقام لري. په دې اړه به هم په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه یوه مرکه درته خپره کړو چې د اولمپیک د کمیټې له ویاند احسان نیرو سره ده. نور رپورټونه هم لرو، د انصاف په لټه او د ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسي.
د
د بغلان والی وای چې د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړي بیرته ودروي. خو په ورته وخت کې د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل کله چې د برېښنا شرکت کارکوونکي غواړي چې دا ستنې ودروي وسلوال له لرې ډزې پرې کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده چې په کومې کې د برېښنا پایې وسلوالو ړنګې کړي وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین په سیمو کې تصفیه عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ړنګو شویو پایو له لارې د ازبکستان 250 میگا واټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. ازبکستان د 2011 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربیره چې له ازبکستانه کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبانو مخکې دا ویل چې د برق دا پایې دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له دریو ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پرېږدي. له 2-3 کیلومتره لرې سیمه په درنو وسلو ولې او په کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړې دي. خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوي وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې دی، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تېره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شوي ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې امله الوتکې بمباري نه شي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نه شي ویلی ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورټ په افغانستان کې لایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي او دغه اداره باید دا ډول هدفي رپورټونو له خپرېدو ډډه وکړي. د فعالانو د سې شنبې په ورځ په یو غونډه کې ویل چې د یوناما دا رپورټ به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. تفصیل له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د ملکی وګړو د مرګ شوبلې پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د وروستي راپور د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو د غراپور یو طرفه او د افغان ځواکونو پر ضد وباله. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړو د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې یوناما په همدې ترتیب د نیمګړو او یو طرفه راپورونو نشرولو ته ادامه ورکړي. دغه اداره به خپل باور له لاسه ورکړي. د ځوانو فعالینو د شبکې غړی سید میسم احسانی دا کوي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هغه مخالف ډلې دي چې پاکستاني مدیریت کوي، خو یوناما په راپور کې پاکستان ته اشاره هم نه ده کړې.
د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان او هغه تروریستي ډلې دي چې په یو شکل کې د پاکستان دولت ملاتړ کوي. ولې ملګري ملتونه پاکستان په دغه گزارش کې نه مطرح کوي چې په افغانستان کې د بحران او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عامل ده؟ شیرازی داسې ځواکونه په نښه کوي چې هغوی تل د هیواد د دښمنانو په مقابل کې مبارزه کوي.
یوناما د تېرې یک شمې په ورځ په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ چې له مخې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عاملین په سر کې طالبان او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. افغان حکومت هم د یوناما دغه راپور سم نه و بللی او دای ویلی چې په راپور کې اکثرا د ملکی وګړو حق مرګ ژوبلې ته اشاره نه ده شوې چې د طالبانو لخوا ورته اوختی دي. د ځوانو فعالینو د شبکې بل غړی اجمل سایس بیا وایي د یوناما لوري د هدفمند راپورونو نشول د دغې ادارې بې طرفي تر سوال لاندې راولي. ښاغلی سایس د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې یوناما بیا هم د یو طرفه راپورونو خپرېدو ته ادامه ورکړي، په روانو قضایاو کې د دغې ادارې د ښکېلتیا شک کېدای شي.
کچیرته د ملګرو ملتونو سازمان په واقعي او اړخیز توګه باندې هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري لکه څنګه چې دي انعکاس ورنه کې په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کېږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم بیا دغه راپور د خپرېدو پر مهال ادا کړې و چې په راپور کې د راټول شویو ارقامو لپاره د نړۍ له پرمختللو سیستمونو کار اخیستی دی او له خپرېدو وړاندې دغه راپور د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره شریک کړی و. یوناما د 2009 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل له وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوی دی.
تر دې مخکې پرون د واحد افغانستان په نوم سیاسي ګوند او مدني فعالانو د یوناما ریپورټ په 2015 کال کې په سلو کې د ولس ملکي تلفاتو پر پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې بې بنسټه بللې وو. په دې اړه به له کابل د رحمت الله افغان ریپورټ راواورو.
امنیتي ځواکونه زموږ د کور او عزت ساتونکي دي او تروریستان د میلیونونو افغانانو د وژنې اصلي عوامل. د واحد افغانستان سیاسي ګوند غړو او مدني فعالانو د دې شعار په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یوناما هغه راپور چې د ملکي تلفاتو 10% عواملي افغان امنیتي ځواکونه بللي بې بنسټه وباله. د دغه ګوند رئیس محمد عمر عیار د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا مسله د دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستانو څخه ښکاره ملاتړ یاد کړ.
یوناما لږ تر لږه دې ته پام کړی چې د 10% ملکي تلفاتو عوامل مخالفین دي. یوناما چې دا درک کولی شي نو په ارقام راټولولو باندې بسنه ونه کړی، باید په هغو هیوادونو بندیزونه وسع کړی چې تروریزم تمویلوي. زموږ سرتیری دي نه ملامتوي.
یوناما د یک شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال په یو راپور کې ویلي چې په جګړو کې ملکي افغانانو ته 10% کې مرګ ژوبله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او 10% کې مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو له لوري اوښته ده. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل افغان امنیتي ځواکونو له لوري ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه وایي چې یوناما په دې راپور کې د طالبانو د زیاتو حملو په اړه راپور نه دی ورکړی.
د ملي وحدت حکومت مشران د امنیتی سکتور د اصلاح لپاره په ګډه کار کوي. یوناما چې کوم راپور خپور کړي، حکومت په 2-3 ځای کې پرې شک لري. طالبانو ملکیانو ته له 20% څخه زیاته مرګ ژوبله اړولې. دا طالبانو ته معافیت ورکوي او له طالبانو سره مرسته کوي چې د ملکیانو مرګ ژوبله ځان ته روا وګڼي.
د غونډې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ په یو پریکړه لیک له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د راپور خپرېدو پر ځای باید په هغو هیوادونو بندیزونه ولګوي چې له تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګ له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د یو مبهم سیاسي مدیریت پر ځای چې تر ډېره یې امنیتي ځواکونه قرباني کیږي یو خوا ته کړي او امنیتي ځواکونو ته د بشپړ پام وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
سنو زموږ غږ لاساده رادیو نوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا د دوی د کورنۍ غړي عملي برخه لري. دوی وایي چې د ځینو جهادي مشرانو لخوا د دې خبرو راپورته کول ښایي د ملي وحدت په حکومت کې په خپله د دوی نه شریکول او د موقف نه تعینول وي. د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه ورکولو خبره یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
یو شمېر افغان جهادي مشران لا هم پر افغان حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې دوی څنګ ته کړي او په نظام کې برخه نه ده ورکړي. دغه انتقادونه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې یو ځل بیا راتازه شول. خو د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملاً برخه لري. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د سې شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل:
ما فکر میکنم که تنها مجاهدین اگر خودشون اکلا شون
دارن، زه فکر کوم که یو شمېر مجاهدین د حکومت په سر کې ندي، نو د دوی اولادونه د حکومت په مشرۍ کې موجود دي. د والیانو په کچا په درې واړو امنیتي ارګانونو کې که په سر کې نوی نوم رسیالان او قمندانان دي. په ملي شورا او په کابینه کې مجاهدین شته یا مجاهدین یا د هغوی اولادونه
د افغانستان په اوس محلي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه ورکولو خبره یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف په یاد غونډه کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سولې په ټینګښت او د هیواد څخه د دفاع په لاره کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. ښاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قمندانانو غږ کړی چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دې خپلې لیکې منظمې او جنګ ته دې تیار اوسي. تر دې دمخه جهادي مشر او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل خان هم په یو شمېر غونډو کې ورته څرګندونې کړي او له دې امله یې په حکومت انتقاد کړی دی. خو افغان چارواکي وایي حکومت مجاهدین د پامه نه دي غورځولي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پخواني مجاهدین په امنیتي ارګانونو کې دنده لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغان حکومت کې دننه د مجاهدینو شتون تاییدوي او د مجاهدینو د مشرانو دا شان انتقادونه د دوی په خپله ګټه څرګندونې ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپو باری آرز وایي چې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا دا شان څرګندونې یوازې د امتیازګیرۍ او باجګیرۍ په منظور استعمالیږي.
زه نه پوهېږم په دغه جمله چې د مجاهدینو ګډون مطلب د ځینو مشخصو افرادو څخه دي او که په مجموع کې د افغانستان مجاهدین په موضوع د بحث ده. که د مجاهدین موضوع د بحث چې دا اوس کاریابي چې د دولت نیمای ارګانونه زیاتر تر هغه مجاهدین دي چې ګډون پکښې لري. زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا باجګیري په منظور استعمالېږي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب محمود د اجرایي ریاست په مشرتابه کې د مجاهدینو شتون ته اشاره کوي، وایي چې په ډیری حکومتي ادارو کې مجاهدین شتون لري. خود ښاغلی محمود په وینا کله چې د نظام د جوړولو مسله رامنځته کیږي د دې مسایلو پر ځای باید مسلکي توب ته پام وشي.
د افغانستان جهاد او مقاومت درناوی په خپل ځای دی، خو کله چې د یو نظام د جوړولو موضوع مطرح کیږي باید مسلکي کسانو ته پام وشي.
د کارپوهانو په وینا د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت په دې مسایلو پورې تړل هم منطقي خبره نه ده. دوی وایي شته ځینې داسې موارد او مداخلې چې له امله یې په افغانستان کې دننه امنیت د پخوا په شان نه دی. خو د چارو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت تر دې خراب و، او که اوس هم ټول حکومت د مجاهدینو په لاس کې ورکړل شي په امنیتي برخه کې به کوم جدي مثبت بدلون رامنځته نه شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د نورستان چارواکي وایي چې د کشتوز او کمدیش قبیلو ترمنځ د اوږدې دښمنۍ د پای ته رسولو په مقصد د ولسمشر اشرف غني لخوا استول شوې جرګې په جلال آباد کې کار پیل کړی. د دې جرګې مشري د ولسمشر سلاکار وسیر اسدالله وفا کوي. د شخړه کلونه مخکې د اوبو پر سر را پیدا شوې چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ شو. بلا وختي روحلان وري او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو او څړځایونو په سر کلونه وړاندې ستونزه پیدا شوې وه چې د دواړو قومونو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کشتوز کلی هم وسوځول شو او په دغه دښمنۍ کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
د نورستان د دوو قومونو په منځ کې د ډېرې مودې دخوا یوه لانجه ده چې په هغې کې ډېر زیات کسان وژل شوي دي، په سوونو کسان او ډېر کسان معیوبه شوي دي. د کشتوز کلی مکمل سوځول شوی او دواړه کلی په دې مصیبت کې اخته دي.
هغه وویل پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې د کشتوز او کامدیش خلکو ترمنځ پیدا شوې دښمنۍ په دوستۍ بدل کړي، خو کومه مثبته پایله نه درلوده. نو ځکه دوی ولسمشر څخه وغوښتل چې د یادې ستونزې هواري دپاره یوه جرګه وټاکي او هغوی هم د سلاکار وزیر او قومي مشر اسدالله وفا په مشرۍ جرګې ته دنده وسپارله چې یاد مشکل ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
جناب اسدالله وفا د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب سالک زاده دی رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب جوره دی رئیس جمهور مشاور دی، قومی مشر عبدالرحمن زدران دی د پارلمان دو وکیلان دی، د غزنی پخوانی والی فیضان صاحب دی. د خلکو د جنجال د ختمولو دپاره دغه جرګه راټوله شوې او کوشش کوو چې د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او د حل دپاره یو عادل او معقول لاره راپیدا کړو.
والی وایي که چېرته د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ دښمني پای ته ورسیږي نو ورسره په ټول نورستان او په ځانګړي ډول کامدیش کې امنیتی حالات هم خکې دي شي. خلک وایي کله چې هم په یو سیمه کې د قومونو او قبیلو ترمنځ کومه ستونزه پیدا شوي، یوه دښمنه خوا حکومت ته او بله هم د دولت مخالف طرف ته ورغلي او دواړو خواوو د دولت او مخالفینو د نومونو او وسلو په کارولو له یو بل څخه انتقام اخستی او ورسره امنیت خراب شوی دی. باید چې افغان دولت طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د پرمخ بیولو ترڅنګ د قومونو ترمنځ د پرتو ستونزو د هواري دپاره هم کار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
افغان لوبغاړو د جنوبی آسیا په سیالیو کې له ډیر شو زیات میډالونه ګټلي او د دغه سیالیو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان شاوخوا 200 لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون کړی چې 10% یې نجونې وي. دی وایي په نجونو هم په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې یې په هند کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ترې پوښتنې دي.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعا د هیئت او مربي سره 200 کسان کېدل لاړو هندوستان ته، او نن آخرین ورځ د همغه رویداد دی چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. په دې برخه کې چې کوم فدراسیونونه یا کوم رشتو ډېر ښه پرمختګ کړی، دوی عبارت له تکواندو، ووشو، پهلوانی، بوکسینګ، دغه څلور یا پنځه رشتې دي چې ډېر ښه مخته ځي او تر اوسه هم موږ امیدوارو چې نن چې آخرین ورځې دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ډېر ځلیدلی دي او ډېر میډالونه یې ترلاسه کړي دي. په کومو کومو برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، ات پهلوانی، دغه هغه رشتو دي چې موږ تقریبا 10 میډالونه لرو. د دې شنام ډېر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې زموږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په برخو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د 3 مډالونه تر اوسه موږ لرو او تر ماښامه پورې به انشاءالله دا مډالونه ډېر شي.
تر ماښامه پورې یعنی د ورځې په لړ کې کومې کومې لوبې دي چې افغان لوبغاړي به ترسره کړي، د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده، فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده او بل هم جودو په بخش کې ده. چې په دغه بخشو کې هم موږ ډېر امیدوار یو چې موږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم موږ یا افغانستان د تیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو، دوی په څلورم تیمي برخه مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه موږ مخکې یو او څلور نه شاته یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. موږ اوس په څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو ډېره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب، که ووایاست چې په دغه لوبو کې، په دغه سیالیو کې د نجونو شمیر څنګه وو، هغوی څنګه وځلېدلې؟
ډېره ښه او ډېره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره. په دې چې تقریبا 10% دغه کاروان د دغه لوبغاړي نجونې وو او خوشبختانه 10% د افتخارات یا د مډال اړه لري د نجونو په بخش کې. په دې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ، تکواندو، اتلتیک، وو شو دي کې ټول بخشو کې هم بال باسکټ بال والی بال یو امیدواری نور هم ډیر شو چې په دې بعد لدینه ان شاء الله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړو حضور وی هلته به 50% به نجونو یک سال
د افغانستان د اولمپیک د کمیټې ویاند احسان نیرو و چې ازادي راډیو ته په د جنوبی اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او د میډالونو د ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
اوس هم نوریاس نوری په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی ترې اورو.
افغان امنیتي چارواکي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې د شلو تنو د وژل کېدو او د جوز جان په قشتې په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د قانون غیر قانوني کیندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي. د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړې چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت وي چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا لپاره پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړې چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. د کرملین مطبوعاتي دفتر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې او سعودي عربستان ټولو وزیران بنن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري او اټکل کیږي چې د نړۍ د غړي تیلو 200 تولیدونکي به د تیلو د ارزې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي.
دوستانو مخکې له دینه چې د انصاف په لټه پروګرام او ازادي او اوریدونکو درته وړاندې کو څو اقتصادي خبرونه لرو.
سلام په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په راتلونکي حمل کې به د جبل سراج د سیمنټو فابریکه فعال کړي. د دې وزارت ویان غلام محیدالدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ د دغې فابریکې د جوړولو لپاره راټول شوي دي. ښاغلی نوري وایي چې د هرات د سیمنټو د تولید فابریکې څخه به تخنیکي امکانات چې هلته استفاده نه ورڅخه کیږي د جبل سراج فابریکې ته انتقال شي او د دغې فابریکې د فعالولو په برخه کې به کار ورڅخه واخیستل شي.
موږ خپل په افغاني امکاناتو سره او خپل په متخصصینو په هڅه به په راتلونکي پسرلي کې به د جبل سراج د سیمنټو د تولید فابریکه به فعالو او نږدې 1 میلیون افغانۍ د دې فابریکې د جوړولو لپاره چمتو شوي دي.
چارواکي وایي هغه سیمنټ چې دغه فابریکه به تولید کړي لوړ کیفیت به ولري او په بهرنیو هیوادونو کې به هم ښه بازار نه ولري. تاکل شوی دی چې په شمال ختیځ ځون کې د کرنې په برخه کې د اوبو رسولو د 23 پروژې عملي شي. په دغه ځون کې د کرنې او باغداري برخې مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو به 23 میلیون افغانۍ لګښت شي چې 1500 جریبه باغونه به اوبه کړي.
تخار ولایت کې باغداري او مالداري ملي پروګرام لخوا نه در 23 د دیاري پروژې په ارزښت د 23 میلیون افغانۍ د انکشافي شوراګانو لخوا نه مجد تدقیق کوو.
د ښاغلي ملاخیل په خبره د دغه پروژو چارې به سر له سبا د شمال ختیځ ځون په تخار ولایت کې پیل شي او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنی اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، 10 پله یو یورو 4 افغانۍ او 10 پله یو پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پله، ایزر ایرانی تومان 9 افغانۍ او 9 پله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه azadiradio.com کې ومومئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو و سم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه پروګرام خبريږي ورپسې ازادي او اوریدونکو له ادم وباسي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ګرکوه ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پکې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیستې ده امام الدین هم د کور ستونزه لري خو د کور ستونزه له چا سره ده له خپلې میرې سره ده که څه هم دی وایي چې محکمې د ده په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې له موره یې ورته پاتې دی او ده د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیستی و دا خپل کړي نو په دې کې سبب مو هغه وخت ښه سر خلاص شي چې د امام الدین له خولې یې واورو دا تاسې او دا هم امام الدین
ما خودم امام الدین است اولاد بغلان ولسوالی خنجان ما درم 9 سال چې ما دعوا کړه
زمانوم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو یم یو کور دی چې 115 متره مربع کیږي درې خونې لري زما گزاره پکې ښه کیږي دا مې د مور حق وو ما مې له ماما اخیستی و خو اوس مې میرې زورګیره کړی دی دا و مې ګټلې ثلاثه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړی میرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستا ده ما ویل هو زما ده خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي د میرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم ښایي بل څوک وپیژني ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي اووه کاله کیږي چې دا دعوه روانه ده ښځه مې له دې غمه ناروغه شوې اوس مې ورته دوا راوړه زه کراچی وان یم غریب سړی یم ګزاره مې پکې کیږي زه خپله کرایه کور کې اوسېږم زر روپۍ کرایه ورکوم
د انصاف پلټه کې قدر منوریدن کو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخته کې خو دا خاغلی حقمل په دې اړه چې د زورواکو سره غوی چې قانون نه سرغړونه کوي د دوی چلند سره ول دی راته وویل
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې د هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت د مسولین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو د موږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي د پدې اعتبار زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسایل چې دغه قانوني قانون ده او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د خاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د اعاده کولو لپاره موږ کار وکړو
خپل سپ تر اوس پرې داسې موارد شته چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي
ښه د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات جوړ شوی دی لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا د سګسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک وکړي هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتواله هي د ادارات دی نو د ټولو مسؤلینو دنده هم دغه ده چې د خپل د خاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپل حاصل وکړي
خپل سبب دغه ورور سره ستاسو همکاري سره ژمنه ورسره څه کوي تاسو
موږ د بغلان ولایت د ټولو خاریانو په خدمت کې دی دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته راشي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د ادرسه چې دا اوس زما شمېره د تاسو سره ده، او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤولین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه په رڼا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې را باندې ورس تیری شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
د انصاف
پلټکه قدر من اوریدونکو دا وا د دی ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د هغوی شخصي ستونزه چې د یو چا سره لري یا د یو اورګان سره لري د هغې د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستان نه هیله کوو چې خپل ستونزې کوم چې دوی شخصا خپله ورسره مخ دي هغه له موږ سره شریکې کړي. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 90 درویش. خو که تاسو کولی شئ چې یوازې د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ، دغه شان که د تلیفون کرخه مصروفه وي تاسو کولی شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزه راولېږئ. تر بلې اونۍ مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو دا ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه راسره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه د یوه اوریدونکي په خبرو پیلوو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې ښکېلې خواوې یووالي ته رابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او دغه راز د خبرونی په لړ کې د هلمند د امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږیدل او ردو ته تاسو رابلو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې سوای.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډې نه. چې د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل ورونه سره ورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي؟ په 15 کال دغه سوال 12 کال کرزی بابا حکومت وکړو خوب پریمانه پیسې وي خاصو خو په ځي کې ونه لګېده. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي، او نه کوم هسپتال شته چې د خواره غریب دپاره تداوی وشي، او نه کوم ډاکټر شته داسې چې باغ محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړپوړو چارواکو لا دغه هیله ده چې باید خپل کې سره یو شي، ورونه شي، ټول د یو ملت بچیان اسو سرسو پورې بس اوریږو دې وطن کې. ترسو پوری بخوار زار گرزی کو پردی ملکو کی خوار غریبان کنڈی یتیمان در پدر خور پہ سر گرزی کی نو دا خواہش ظاہر رکھو. السلام علیکم خدای پامان.
زن اقامت ہم روزگان دولت ایک دو ولسوالی شد مرد ولسوالی سڑکان ڈیر خراب ملا شرف نے تدا خواہش شد مرد ولسوالی تو سڑکان و غم دیوخی و سلام تے احترام.
بلے آس سلام علیکم دے آزادی رادیو زے نے دی ولا دے زہرنا دے ارغندا بل سارے دے شیجان سی دی اسی دن کھین دے دی ولا زما اشتنے اشتنے ہمدارا ایون تو زابل بلا ارغندا بل سارے تلیفون کار نکے یواز دے سلام مخابراتی شبکہ دے لوڑ گرو پر چک کی کار کرے ہمدا شیدا ہم دے دے ورے لہرے لٹکی ہلا پاس سر پائی دے چن زما غوښتنه د غنا مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو غوښته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکوي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه په خپل زابل ولایت خکپان ولسوالۍ زخم خماس کیم. ما ول د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وایم. ورسول السلام د اشرف قوم ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبر اللہ جنگ میدان تقریبی سے کم وغاکت پھول کے اس علیہ خبری سے دی اگر پیڑی ایک طرف دی اور دی عوام و مرگ اس من جی چال اللہ سڑی رہا اور دی طالب یا دی حکمت. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زنگی لاکھ سنشیر لوگار اور دیازی رسول اللہ طرف تاواز کیا اور دا مشکل لروسی واس لاکھ سنشیر وائی نمونی دا خواہش لروسی واس یادر را لیگری او واس سو یو کینه د خپل کای ته واس پیسې ورکې او واس چا ډېر پیسې ورکې او مغه سی واس مغوی طرف ته یو وزا خو دی خور او خوران او غریبان او حق د کنه دا ولې د چې وتی باسې دې مانی مونږه مونږه لورو چارو وزارت ځای مونږه غوړستوي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسوالۍ نه خبرې کوم. بڑا خان زما د لوړ پوړو چارواکو نه هیله دا ده چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا یو حق دی. که د بشر حقوق داسې وي چې انسانان د لږې ووژني نو داسې حقوق زموږ نه دي په کار. که حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو نه هیله دا ده چې مونږ ته لار ازاده کړي. اته میاشت کېږي چې مونږ ته لار بنده ده او هېڅ خرڅ خوراک نه رسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زبر افغان والا د جراوت دور سوالی نه خبر سره کوم. اشرف پنځه صد اخیره لرمه دغه مخ را یو پنځه و دا خو مخ نه خو لا باخنه ته دې خپل څه د خپل ګره تر کومه سره پنځه غواړي.
ما زه دې راړو دا پیغام دی او د ولسمشر تجربه هي شغونی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې کې کو طالبان ته ځي هغه افغانان دي کودایش ته ځي هغه افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وی څه لتلل ته خو د دې هر ځل پراوزه د ولایتونو ته شته ده هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته به بربر شو. د کونډو څال دی د ماشومانو یتیمانو څال دی ته په پروژې ته په پروژې دی ته دغه کړي چې یوه پروژې هغه هلته یو 3 کسان وایي چې به د خلکو د بېخندنه او سټه دې ویستله ته خو راوزه د اوار مېرې ته راوزه چې به د هر چاپېرې چې به اوسې موټي دي ونه اوسپنې ځان نه تاویل چاپېر کړي دي. هوره پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیونه او 6 میلیونه پروژې دغه کې هغه 10 کسان وایي ته خو دا پروژې بې ته معلومات وکړي چې دا پروژه صحیح ده خو غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده د ولس نه تپوس وکړه د ولس نه تپوس وکړه چې هغه چارواکو نه چې هغې هغه کسان تېر کړي او هغه ته در مخ کې غیر مستقیما کسان نه تپوس وکړه چې دا کار صحیح شوی خو غلط شوی د خلکو هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
بھائی السلام علیکم. زدہ ہلمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زوړ پر ہلمند کې ډېر څنګه زیات دي چې د بار کرمان هم تاکل شوی دی خو یې سم نه دي کړي چې راو ته پورې هغه چې څنګه شروع دي د لکېر سنگین آج آوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او یې عملیات نه ورځي مو زادرې کاله کې د خپل وطن اوره کې.
السلام علیکم. یا زادی رادو او ریزوم چوکار ته ونو کوتا پاس ته سلام نورو د سمرخېلو پالیسي کې د منګه ماشومان دي
دی اول ټولګي کې ناستي او په دویم ټولګي کې ناستي دغه ته چې کوم استادان نازي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یو ښځه استاد راغلې وه هغه بیا بېرته لاړل په ټوله هفته کې دوه ورځې راغلې وه ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه ښیي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کې ناکام کړیم ده وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیسم نه چې د ثمرخېلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معارف نه غواړم چې د ثمرخېلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو کې ماشومان ولېږو بیا استادان نه راځي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی رادیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اما با سلام موږ د دولت د غیلې ده چې د اوروزګان ولایت نه سره په تماس کې مې په اوروزګان ولایت کې ډیر به منځ کې موږ سره غلې ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه فساد او شرارت د دولت په مابین څخه ووځي نو هله خواهش مې ده السلام علیکم
دلال صاحب د لستګا شات څخه مې اړیکه نیولې ده دلته په دې باندې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه چې په اړه شوي دي دغه ته پرمختګ نه ورکول شوی کوم معلومات دي او یا د کتابو مرشد مشرن چې زموږ سره دې باید معرفت ریاست ابداشنور مشر باید کتابو د پات د مشر کومکو کې یو کتاب نشته د سره کتابونه موږ نه په کتابخانه کې پیدا کاشن په دغه کې معلومات چې کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې د ادبي بحث خو به خې
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع اللہ شاہ وردگ ٹیلیفون پہ کر سم اہم دے وردگ اولاد چکری ولس والا خام زہ دے وردگ اولاد دے اولاد ادارے کا داہل الارم سرسو دے چک پورس والے باندھے تری کلن استثماری بندی دن اپائی تور سوی دے وردگ اولاد پہ چک پورس والے باندھے دولت لخام تری بندی دن الگ سوی دی چې درې کرن تریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي هغه هم یو د موټر سکرین په امید اول بندول دي دوه هم په پېټرول باندې د دولت له خوا بندیز لګول شوی دی کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پرېښودل کیږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بوشکو کې رسی هغه د دولت له خوا ګرځول کیږي او نه پرېښودل کیږي نو اوس موږ هم تاسو ته کوم کوي چې په کابل کې د یو کوارټر تیلو به پنځه دېرش افغانۍ ده در حالې کې چاک ولسوالی کې اوس یو کوارټر تیل په شپېته افغانۍ او پنځه شپېته افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک کله سوال کوي څه وایي هغه پس د ماښام د لمانځه نه د سهار تر لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه پرېښودل کیږي د دغو څخه هیله ده زما دغه پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورسوي تر څو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي مننه د ازادي رادیو څخه خدای په امان
بلی السلام علیکم زه محمد خان السلام علیکم تاسو بل سره څه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختن کوم چې یو د ابو امبي سیم پایا تګابل سواری کې ولګي هله دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی
زه د روزګان ولایت د سیر ساتور سره څه خبره کوم زه ټول راځم کارکونکو ته سلام دی دغه د سراف په نام نور سوالی کې دغه ودوګان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او دغه خوراکي شی و سره دی نو زه په اشرف علي ته دغه څنګه درم چې یا د برج او یا د غټه په مرره د جته و چې و سره السلام علیکم زه محب لاله کندهار ولایت څخه خبره کوم از مزبلو ولی په منځ کې کورم په لاله ولی کې دی د اوبو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه دوته کړی
السلام علیکم زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي رادیو لاري د حکومت ول رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوی ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایې
سهم ورکول کیږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده، نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. صاحب ته بالا بلک ته ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلین کړم. وروره زموږ کښتو کروندې ټوله دغه دغه د وایو خرابې کړې. زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ سبزیجات یې ټوله خراب کړه. وروره دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه خواهش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړل. زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړل. ایا مرغان لا ټوله رزونې نیولي دي؟ دغه دوا د شاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړل. ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د شاته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته موږ د وسلوالو طالبانو څخه ډېر په ازاد یو. دا د منځه پر کارګاه باندې دوه ټاکه وکړي بیا زغځي هغه دغه تاوانونه را غورځي. ما د جبا قهرمان چې وویل چې زه مهال سنګین ته عملیات واستوم. دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو. ډېر زورور جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوالو طالبانو مینونه شخ کړي دي. نو په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. موږ ته وایي چې نن په سرای کې پرېږدو نن په کور کې پرېږدو نن باندې پکا یې څوک چې هغه موږ مټکې ته وایي چې موږ باندې پکا یې په وای کې نو ته اوس ته وایي په یو نامو په بل نامو څه پیسې هم اخلي او زما سره 5000 افغانۍ کې کې دا دغه تر کړي زما سره 5000 افغانۍ واخته دي زه نه لښتې شه نه نه دغه شه چې یو خرم وسلام ته احترام.
وعلیکم السلام. د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند له کړاوونو څخه شکایت درلود. د همدې سنگین ولسوالۍ په تړاو ازادي راډیو د هلمند له والي مرزا خان رحیمي سره خبرې کړې دي. عصمت سروان له نوموړي څخه د سنگین د عملیاتو او نتایجو په اړه پوښتنه کړې ده. د هلمند والي دغه څرګندونې به دلته در واورو.
په سنگین کې دو ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده دا ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاوه تنبه ولسوه. دا وس حاضر فعلا زه تاسو سره خبرې کوم. د موږ قوتونه خاص قوتونه هلته معربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې د ورو اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسېږي. نو انشاءالله داسې هسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولی دي یا هلته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ هغې عقل وکولی سو په دوه میاشت کې هغه معالات چې د حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحې تصفیه کړو.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلن هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سې قهرمان صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سې ټول ادارات ورسره همکار دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي. طالبان هم په دو باندې پوه سي سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ذاتل بینې اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګ باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې داسې بلی میږي چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان دا توانمندي لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وي هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتقل ته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي. خلک ځوان کوي نو بعضې پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط مانگی بیت مختبلر سے او انشاءاللہ پڑیر نزے وقت کے بعد سات تاسیس
ده هلمند والی مرزا خان رحیمی وچی وای ده ملکی تلفاتو ده مخنیوی لکبلا پا عملیاتو که لحتیات او زنگرو شیوو چخه کارخستل کیجه نو خدای دیو که چیز مرده غوریدون که چی لسنگین چخه عدی کنی ولی و او هم ده طول و کسانو چی پا دی ولایت که ده تیر و سو میاشتو جگرو چخه شکایت لری ده سرگندوینی او ریدلی وی ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5